ډیره زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو، د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ او ساته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې به د غزنی ولایت له یوه سیمه ییز ممثل سره چې ښه شهرت یې ګټلی دی خبرې وکړو.
لومړۍ ډرامه د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما وه، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډري رول مې ادا کړ. دې ډرامې ډېر زیات مینوال وو.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې طالبانو تایید کړی چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونه سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډۍ د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې دومره یې ویلي چې له امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې کړي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي دي چې استازي یې د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یاماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه تر ډېره سم کړي. دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو د انتخابات د باور وړ وي، نه ده چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینې پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې رویټرز اژانس ته همداراز وویل چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په افغانستان کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګنی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی. د IOM د معلوماتو له مخې د هغو ځوانو نجونو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوستل کېږي او د انسانانو د قاچاق قربانیانی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا نن د سوریه د نوی اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري. د روسیې په قربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دی مستورا دفتر پرون وویل چې دا لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دی مستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و، له درې کلن بند وروسته خوشي شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاري له زندانه خوشي شوی او هند ته استول شوی. د فیصل په وینا، انصاري په غیرقانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاري دا تورونه رد کړي دي. او متحدو ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. دا هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي کنه خوندي ده. د ازادۍ راډیو ته غواکې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیوني شبکې د دغه ویان له قوله چې نومیې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپور غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویترز اژانس د راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو. خو ویندو یعنې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو دولس کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابېدي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د $6 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډېره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه وه وویل:
وی هوپ دټ د کرنت مومنټم ویل برینګ دیز پارټیز ټو یو.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډېره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي چې د دوشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي کڅ هم تما نه کیږي چې افغان چارواکي په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دین استه کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پاموړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅه زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمه خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. د ستارز اند سټرایپس په لیکنه لکه چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مأمور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅه کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل سو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزي خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي هیواد یې د دوشنبه ورځې د ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه ولسکلنه جګړه چې پکې امریکا $1 ټریلیون لګولي دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. ډیلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلي. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نظیر آئین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نظیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ ده. ډیلی میل د آئین په حواله لیکلي چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولای څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې لپاره روانې خبرې که په صداقت او حقیقت وشي نو پر جګړه به په درې ورځو کې تاثیر وکړي. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي وسلوال طالبان باید څومره ژر چې کیږي اوربن ته غاړه کیږدي، ځکه په افغانستان کې هر ورځ د ډیرو بېګناه افغانانو وینه بې ځایه تویږي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي هیله لرم چې دا ناسته به د سولې لپاره یو پیل وي او سوله به راشي. مینه وفا د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي باید خپله ماته ومني. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر